د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مزه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د انتقال د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ګاونډیانو په تېر ایران او پاکستان رول له نږدې څاري. د اونۍ بحث مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوري پر دې مسلې څرخي چې په شیکاګو کې د ناتو سرمشریزې د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې لرلې. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ناجیه صافی د خبرونه وړاندې کوي.
د بخښنی نړیوال سازمان د بشري حقوقو په اړه د 2012 کال په ریپورت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د تشدد په اړه خبرداري ورکړه. د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې یو قومي مشر دولت سره د همکارۍ په تور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی او د پاکستان په شمال لویدیځ کې افغانستان پولي ترنشې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو په اړه د 2012 کال په ریپورت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د تشدد په اړه خبرداري ورکړی. وایي چې په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د 2012 کال تر پایه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي، د ملکیانو پر ضد تشدد لا هم دوام لري. امنیسټي انټرنیشنل د سږني کال په راپور کې چې نن یې خپور کړی، ویلي چې په تیر کال 2011 کې په افغانستان کې پر ملکی وګړو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د منظمو او پراخو حملو په نتیجه کې د ملکی تلفاتو اندازه شاوخوا په سلو کې واویوه. په راپور کې خبرداري ورکړ شوی چې وسلوال پر خونځیو او پر خزینه زده کوونکو حملو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوی چې اکثره افغانان دې ته اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو سره به د هیواد وضعیت لا خراب شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن وایي چې ځواکونه په افغانستان کې د 2012 او 2013 کال ترمنځ زخت زیات جنگي ځواک ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر سګنی منی پورې به په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه ونه شي. ټاکل شوی چې آلن د سګنی دوبې په پای کې شاوخوا هغه 3000 امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي چې په 2009 او 2010 کلونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د هیواد ته استول شوی و. د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې یو قومي مشر دولت سره د همکارۍ په تور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی. د دې ولایت د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیر ګلاب خان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه قومي مشر تېره شپه وژل شوی او له دولت سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودي. دغه ورځ په دهراود ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په یو موټر د بم چاودنه کې د دغو پولیسو یو قومندان وژل شوی. د دې دواړو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو سندې ویلي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 3 وسلوال مخالفین وژل شوی دي. د ولایت د ولی ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم مشر په ګډون 3 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. دوی وایي چې عملیات پای ته رسیدلی او ډیر شمیر وسلې او مهمات دوی ترلاسه کړي دي، خو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې شیبې وروسته. د پاکستان په شمال لویدیځ کې افغانستان پولي ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوې دي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې الوتکې د شمالي وزیرستان پر یو کور دوه توغندي وویشتل. یو ورځ مخکې په همدې سیمه کې پر یوې بلې ورته حمله کې 3 سخت دریزي وسلوال وژل شوي وو. چارواکي وایي چې ګمان کېږي چې په دغه کور کې سخت دریزي وسلوال اوسېدل. لبلی خوا پاکستانی چارواکو پرون چهارشنبه هغه ډاکټر په 3 کال زندان محکوم کړ چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه. ډاکټر شکیل افریدی په بټاباد کې د واکسین د هغه جالي کمپاین په خاطر مجرم وپیژندل شو چې د القاعده د مشر د پیدا کولو لپاره ترسره شوی و. ډاکټر افریدی 2 میاشتې مخکې له خپلې دولتي دندې هم ایستل شوی و. دی د خیبر پښتونخوا د قوانینو پر اساس مجرم پیژندل شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولان د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن د ډاکټر شکیل افریدی نیول او زندانی کېدل به بنیاد کار ګڼي.
We continue to see no basis for Dr. Afridi to be held.
موږ هیڅ داسې دلیل نه وینو چې لمخې ډاکټر افریدی ونیول شي.
امریکایي سناتورانو جان مکین او کارلیفن د ډاکټر شکیل محاکمه او زندانی کېدل د ټکان او شدید قهر وړ خبر ګڼلې. د افینړول سازمان د 2012 کال لپاره په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په تیرې وکال کې په پاکستان کې د مذهبي او قومي اقلیتونو پر ضد تبعیض زیات شوی. د اسیا د جنوب لپاره د دې سازمان مرستیالي پولی توسکات ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشري ضد جنایتونو قربانیانو ته انصاف نه ورکول کیږي.
It's been a terrible year for Pakistan. Whether that
da pa Pakistan ki yow dir nawada kalwo da mazhabi aqaliyatuno waziyat da Pakistan pa shamal aw Balochistan ki rawan kadkech pa Karachi ki da raqib udalo tarmanz nakhati aw par matbuat aw amli tar dir hada pa de hiwat ki da adalat ta'min la para altia sargandawi munguru che mashkuk mujrimin tar qanun pur ta'mal kawlay shi da yow khabardaray dai che da di Pakistaniyano shwan likwa aksar makhamakhti.
د افینړول سازمان چې مرکزی په لندن کې دی د اسلام آباد حکومت د اقلیتونو د حقوقو په خوندي کولو کې ناکام ګڼلې. د ریپورت نن خپور شوی او تاییدوي چې په پاکستان کې میشتو افراطي وسلوالو ډلو په واضح ډول د شیعهګانو پر ضد د تشدد لپاره غږ پورته کړی. د افراطي ګروپونو په پاکستان او افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو مرګونی حملې کړي دي. او ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو هیوادونو په بغداد کې د خبرو پر مهال خپل وړاندیزونه سره تبادله کړل. دوی خبرې د تهران پر لنجمن اټومي پروګرام را څرخېدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ شپږو قدرتونو د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد پیدا کولو لپاره یو تفصیلي پلان وړاندې شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولند پرون وویل چې ایران ته قدم په قدم او دوه اړخیز پلان وړاندې شوی.
This is a proposal that reflects some initial confidence building.
دا وړاندیز د باور درامسته کولو لپاره یو بنیادی پلان دی چې زموږ په باور زموږ له اوسني موقعیت سره سمون لري.
ویکټوریا نولند زیاته کړه چې دا پلان به ایران ته هم د دې ثابتولو لپاره لار پرانیزي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. میرمن نولند د دې وړاندیز جزئیات نه دي څرګند کړي. راپورونه وایي چې په دې پلان کې د ایران له لوري د یورانیمو د غني کولو پر مسلې د غرب اندېښنې څرګندې شوې دي. د بغداد په خبرو کې د امنیت شورا 15 دایمي غړو جرمني او ایران برخه درلوده. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري د غراز خبرونه دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلې او کتلې شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. امریکای چارواکي وايي په افغانستان کې د انتقال پروسې د بریلي توپ لپاره د افغانستان د ګاونډیانو په تیر ایران او پاکستان رول له نږدې څاري. د امریکا یو پخوانی لوړ رتبه پوځي مشر وايي هغه قرباني چې امریکایي عسکرو تر اوسه په افغانستان کې ورکړي بې ځایه نه و، ځکه افغانان د دې مستحق چې یو ډیموکراتیک دولت چې د ټولو قومونو استازیتوب وکړي ولري. د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري پر دې مسلې څرخي چې په شیکاګو کې د ناتو سرمشریز د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې لرلې.
د شیکاګو کانفرنس د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې د تامین او د ثبات د تامین لپاره یو ډیر لوی او مهم کانفرنس و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت پر هغې پریکړې انتقاد وکړ چې ډاکټر شکیل افریدی ته چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه د 3 کالو بند سزا ورولې. دغه راز اوري که څه هم پاکستاني مطبوعات په چټکۍ وده کوي، خو اکثره پښتانه شکایت کوي چې چاپي او تصویري مطبوعات له دوی سره ناسم چلند کوي.
پاکستان میډیا وړي چې پښتانه داسې شکل کې ور دنیا تور مخامخ کې چې دا چې دین دلته خود دماکي کېږي، دا چې دیا خودکش دي، یا دلته چې دین دهشتګرد دي، ترهګر دي.
افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن تیر ورځ وویل چې ځواکونه په افغانستان کې د 2014 او 2014 کال ترمنځ ځخ زیات جنگي ځواک ته اړتیا لري او زیاته کړه تر سګنی منی پورې به په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه ونشي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د انتقال د پروسې د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ګاونډیانو په تېره ایران او پاکستان رول له نږدې څاري، که څه هم ناتو د شیکاګو په سرمشیزه کې د هغه پلان ملاتړ وکړ چې له مخې له افغانستانه د 2014 میلادي کال تر پایه په تدریجي او مسؤولانه ډول بهرني ځواکونه ایستل کیږي او بشپړ امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. خو یو شمېر کتونکي وایي چې دغه ستراتیژي ښایي ښه نتیجه ورنه کړي که په دې هېواد کې ناامني زیاته شي او پاکستان او ایران خپلو مداخلو ته دوام ورکړي. په دې اړه د اسوشیټد پرس اژانس د راپور مهم ټکي ان جنا قال کو زیرند کوي.
د ناتو په مشرۍ غونډه کې په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې په تدریجي او مسول ډول د جګړې ختمول د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او ناتو مشرانو په واک کې نه دي. که د طالبانو قوت زیات شي او د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ ورسره وي، په هغه صورت کې به دغه جګړې د ختمولو او د عسکرو د ایستلو ستراتیژي چې په پوره دقت او احتیاط جوړه شوې ښه نتیجه ورنه کړي. دا په دې معنا ده چې طالبان، پاکستان او ایران لا هم مطرح دي. د افغانستان په ټولو برخو کې د طالبانو حملې دوام لري او لا افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زیاته لیوالتیا نه لري. طالبانو په شیکاګو کې د ناتو غونډه یو ننداره بللې او وایي نتیجه نه ورکوي. د شیکاګو په غونډه کې ناتو مشرانو هغه پلان تصویب کړ چې افغان امنیتي ځواکونه به د 2013 کال په نیمایي کې ټول امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. بهرني ځواکونه به یوازې ملاتړ کوي او د روزنې چارې به پرمخ وړي. بهرني ځواکونه به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورسوي. د ناتو پلان دا دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور په تدریجي ډول کم کړي او په دې توګه به په دې هېواد کې د احتمالي کورنۍ جګړې مخه ونیسي. دوی لسیزې وړاندې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شوې وه. ستر مصیبتونه یې رامنځته کړل. د طالبانو او القاعده وسلوالو راپورته کېدو ته یې لاره هواره کړه. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي ایوو ډاډلر د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل امریکا په افغانستان کې د ستراتیژۍ د بدلون یا انتقال په جریان کې د ایران او په خاص ډول د پاکستان رول یا ونډه له نږدې څاري. ډاډلر وای موږ له پاکستان سره ډېرې فعالې او ژورې خبرې پیل کړي تر څو هغه لارې پیدا کړو چې پر اساس یې د هغو ستونزو د له منځه وړلو په کار کې همکاري ډاډمنه کړو چې په افغانستان کې زموږ د ستراتیژۍ د بری په مخ کې پرتې دي. له همدې امله ده چې موږ باید د تروریستانو پر وړاندې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. پاکستان په وار وار ویلي چې دوی یو باثباته افغانستان غواړي. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو لسو کلونو کې پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړي تر څو د اسلامي بنسټپالو په ټکولو کې د اسلام آباد ملاتړ حاصل کړي. خو امریکایي چارواکو د غراز پاکستان تورن کړی چې ټینګ یا صادق متحد نه ده او حتی وایي پاکستان د هغو طالب وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو حملې کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په شیکاګو کانفرنس کې د پاکستان او ایساف په اړه ویل
زه نه غواړم چې رښتینې ستونزې یا ننګونې پټې کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان او ایساف ترمنځ او د امریکا د متحد ایالاتو او پاکستان ترمنځ شخړې موجودې وې. زه فکر کوم د دې ستونزو د حل لپاره له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې کار شوی دی. خو بالاخره یو باثباته او بریالی پاکستان زموږ په ګټه دی او دا د پاکستان په ګټه ده چې له موږ او نړیوالې ټولنې سره کار وکړي او دا خبره یقیني کړي چې پاکستان په خپله د افراطیت ښکار شوی نه دی.
ایران هم دا توان لري چې په افغانستان کې د ناتو پلان پیچلی کړي. ایران نه غواړي چې په ختیځې پولې کې امریکایي پوځیان چکر ووهي او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکي همکاري تړون له نږدې څاري. تیر کال ناتو ځواکونو په ایران کې جوړ شوي هغه 43 توغندي نیولې ول چې د طالبانو په واک کې ورکول کېدل. ناتو چارواکو ویلي د دې وسلو استول ښیي چې د ایران دولت په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي چې د ائتلافي ځواکونو پر ضد استعمال کړي. دا مهال افغانان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د ناتو د مشرۍ غونډې د خوشبینۍ ارزونې ته سترګې په لار او منتظر دي. اسوشیټډ پرس اژانس د افغان کارپو مولانا فرید خبر راخست چې وایي د شیکاګو په کانفرنس کې د نړۍ مشرانو د افغانستان په ساتنه کې خپل اتحاد اعلان کړ، خو موږ لا هم په خپل هیواد کې د پاکستان او ایران په اړه اندېښنې لرو.
د غراز د امریکای او پخوانی لوړ رتبه پوځي مشر وایي هغه قرباني چې امریکایي عسکرو تر اوسه په افغانستان کې ورکړې بې ځایه نه وه، ځکه افغانان د دې مستحق چې یو ډیموکراتیک دولت چې د ټولو قومونو استازیتوب وکړي ولري. خو هغه په دې هم شک ښکاره کړ چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي په دې هېواد کې د امن او ثبات په برخه کې پرمختګونه به ټینګ وساتل شي. په دې اړه یو مطلب له یوې لنډې دمې وروسته اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر کولن پاول وای افغانستان د دې ارزښت درلود چې د طالبانو او القاعده د ځپلو او د دې هیواد د امن کولو لپاره امریکایي عسکر قرباني ورکړي. کولن پاول چې پخوا د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار او د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس په توګه هم دندې ترسره کړي څرګنده کړه چې د ده په باور د دې لپاره چې افغانان د یو خپلواک دولت د لرلو چانس پیدا کړي، یو داسې دولت چې د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او په دې هیواد کې امن او ثبات ټینګ شي، دغه قرباني بې ځایه نه وه چې دغه هدف ترلاسه شي. پاول د تیرې سهشنبې په ورځ له امریکایي این بی سي تلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې په 2009 کال کې د امریکا د پوځي حضور پیاوړتیا ته په اشاره وویل چې له دو کال وروسته نن ورځ لیدل کېږي چې د افغانانو ظرفیتونه پورته تللي. افغان امنیتي ځواکونه له کمی او کیفي پلوه پیاوړي شوي دي، خو زیاته کړه چې تاسو له دې زیات څه نشئ کولی او وړاندې نشئ تللی، بلکې دا په خپل افغانان دي چې باید خپل هیواد مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر دا اعتراف هم وکړ چې دای ډاډه نه دی چې په افغانستان کې سوله او امنیت به کله چې بهرني ځواکونه له دې هېواد ووزي او د کابل حکومت بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي لا ټینګ شي. پاول ویل دا به په راتلونکي کې معلومه شي، خو دای له شویو پرمختګونو چندان راضي نه دی. په تېره بیا له افغان حکومت خو بیخي راضي نه دی، ځکه دا حکومت په اداري فساد سربېره ډېرې نورې ستونزې هم لري. کولن پاول ټینګار وکړ چې بالاخره یو وخت باید موږ د خپلو هڅو لپاره سرحد وټاکو. کولن پاول دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کولې چې په شیکاګو کې د ناتو سرمشریزه پای ته ورسېده او په کې له افغانستان د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکایي او نورو متحدینو د عسکرو د تدریجي وتلو د پلان ملاتړ وشو. د آی کاژوالټي په نامه انټرنټ پاڼه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو عسکرو د وژنې ارقام خپروي وایي چې په دغه جګړه کې چې له پایله یې یوه لسیزه ووځي، تر اوسه 1909 امریکایي عسکر وژل شوي دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د غازو د پایپ لاین د هغې پروژې نوې موافقه وستایله چې مرکزی او جنوبي آسیا د افغانستان له لارې سره انښلوي. ترکمنستان پرون دغه موافقه له هند او پاکستان سره لاسلیک کړه چې له مخې یې د دې هیواد غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لېږدول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند خبرې لاندې وویل دغه موافقه د انرژۍ په مختلفو منابعو د اتکا او د انرژۍ د جذبولو لپاره مثبته ده. هغې وویل متحده ایالاتو د دغه پایپ لاین چې په تپی یاد شوی بشپړ ملاتړ کوي. هغې وویل موږ دغه اقدام د وړاندې تګ لپاره یو مثبت ګام بولو او هغه زموږ د ورېښمو د نوې لارې د پلان لپاره چې د سیمې هیوادونو سره نښلوي یو مهم ګام دی. د ګازو د دې پایپ لاین 1200 کیلومتره برخه له افغانستان څخه تیریږي او پر هند او پاکستان سربیره د افغانستان لپاره هم یوه مهمه اقتصادي پروژه ده. دا چې دغه پروژه د افغانستان لپاره څه اقتصادي ګټې لري په دې اړه اجمل آن د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت له ویان وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې ام پ د دغه پروژې د تازه پرمختګونو په اړه پوښتنه کړې.
افغانستان ته خو لومړی ګټه دا ده چې امنیت به ورسره ښه شي. په دغه منطقې نه چې دا تیریږي، فرضاً له هراته تیریږي، قندار نه تیریږي، بیا د قندار نه کوټې ته ځي، له کوټې نه ملتان ته، له ملتان نه بیا فضلیکا ورته وایي، د دوی د پاکستان او د هندوستان تر منځ سرحد دی. نو یو ګټه د امنیتي ګټه ده افغانستان ته، بله ګټه دا ده چې تقریبا له 6000 نه تر 5000 کسانو ته به پکې کار پیدا شي. بله اقتصادي ګټه دا ده چې افغانستان ته به تقریبا له 300 میلیونو نه تر 400 میلیونو ډالر پورې د حق العبور ترانزیت پیسې ورکول شي. بل افغانستان ته به غاز ورکول کیږي له دغه پروژې نه، دغه غازونه
په سیمه کې، خصوصا په افغانستان کې. تاسو دغه امنیتي حالت څومره د دې وړ بولې چې دا کار به دستي پکې په دغه څو کلونو کې بشپړ شي؟
زه فکر کوم امنیت په هیڅ دنیا کې پولیس نشي راوستلی. امنیت کې خلک ډیر مهم رول لري، که خلک همکاري وکړي، خلک په کار روزګار باندې شي. تجربه دا په دنیا کې ښودلې ده چې د خلکو مرسته له حکومت سره ډېره ضرور ده. زه فکر کوم په دې کې به خلک ډېره همکاري ځکه کوي چې دوی ته به کار پیدا کیږي، او د دوی له سیمو نه دغه غاز پایپ لاین تیریږي، دوی ته کار پیدا کیږي، دوی ته غاز ورکول کیږي. نو خلک به له دغه کمپنیو سره له حکومت سره مرسته کوي، او زه ډاډه یم چې هیڅ امنیتي ستونزې به انشاءالله په دغه سیمه کې نه وي.
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت له ویان وحید الله غازی خیل سره د تپی د پایپ لاین د پروژې په اړه چې دا پروژه د افغانستان لپاره څه اقتصادي ګټې لري مرکه وه.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث هم چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري پر دې مسلې سرخشي په شیکاګو کې د ناتو سرمشریزه د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې لرلې. دغه راز وړاندې اوري که څه هم پاکستاني مطبوعات په چټکۍ وده کوي، خو اکثره پښتانه شکایت کوي چې چاپي او تصویري مطبوعات له دوی سره ناسم چلند کوي او د دوی پر اصلي ستونزو سترګې پټوي. مخکې له دې چې د پاکستان په اړه له پاکستان په دې اړه راپور راواخلو، او دغه راز په پاکستان کې د ډاکټر شکیل افریدی د محاکمه کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د غبرګون په باب واوري. د په افغانستان کې د ورزش په برخه کې د وروستیو سیالیو له یو حاله مو خبرو. د والیبال د مسابقو په وروستیو لوبه کې تیره ورځ په کابل کې ترسره شو. د ملي امنیت د والیبال ټیم لومړی مقام وګاټه. د والیبال سیالۍ 15 ورځې مخکې په کابل کې پیل شوې وې. د والیبال ټیمونو ترمنځ د فاینل لوبې وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې او د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. د تړون له مخې د اتصالاتو مخابراتي شرکت ژمن شو چې تر 15 کلونو پورې د والیبال فدراسیون ټول لګښتونه ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي هڅه کوي چې د هیواد والیبال وتلې ټیم د والیبال په بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. د هیواد د دیارلس ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمنځ فاینل یا وروستۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې د ملي امنیت د والیبال ټیم پکې لومړی او د بلخ ولایت پکې دوهم مقام وګاټه. د افغانستان د ملي کمیټې رئیس محمد ظاهر اغبر هیله وښوده چې د هیواد والیبال وتلې ټیم په نږدې راتلونکي کې د والیبال په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
زه اوس تاسو ته نوم ورکوم چې زموږ اکثریت فدراسیونونه د دغه توان اوس پیدا کړی دی چې په خارجي کچه کې خپل ځان معرفي وکړي او هلته رقابت کله من چې دلته انتخابي کې دغه رقابت سبب کېږي چې هغه افراد چې اشخاص شمیري ټیم ته حضور پیدا کړي د هغوی خارجي مسابقات ته ځي. هم قریب دغه ټیم تاجکستان ته ځي. تقریبا دوه میاشتې تیریږي دغه نوی کال نه، تر اوسه پورې 150 مډال دغه ځوانان راوړی دی.
د والیبال په دې سیالیو کې د هیواد د دیارلس ولایتونو د والیبال هاغو ټیمونو لوبې وکړي چې په خپلو ولایتونو کې وتلي ټیمونه وو. دې سیالیو 15 ورځې دوام وکړ چې د ملي امنیت د والیبال ټیم او د بلخ ټیم پکې فاینل ته ووتل. لوبه د ملي امنیت د والیبال ټیم 3-0 په مقابل کې وګټله. د مسابقې وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې او د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. د تړون له مخې د اتصالاتو شرکت ژمن شو چې تر 15 کلونو پورې د والیبال د فدراسیون ټول لګښتونه ورکړي. د دې شرکت د مطبوعاتو مسؤل کفایت الله نبی خیل وویل
د اتصالاتو مخابراتي شرکت نن ورځ د والیبال د فدراسیون سره 15 کلن تړون لاسلیک کړ چې دغه تړون له عمله به فدراسیون ټول هغه لوبې چې د هیواد دننه یا هیواد څخه بهر کیږي د مالی مرسته به د اتصالاتو مخابراتي شرکت کوي.
افغان چارواکي په وروستیو 10 کلونو کې د هیواد د ورزش پرمختګ لویه لاسته راوړنه ګڼي. افغانان ورزش سر مینه لري. افغان ورزشکارانو په لږه موده کې وکړه شول چې د ورزش په مختلفو برخو کې په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستلو وړ او ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ورزشکاران وایي که دوی وهڅول شي او امکانات او اسانتیاوې ورته برابرې شي، له ګڼو نړیوالو مسابقو څخه به ډک لاسونه راستانه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دغه راز د افغانستان د تکواندو څلور ملي لوبغاړي د اولمپیکي لوبو د لا چمتووالي او د نړۍ د پوهنتونونو په تکواندو سیالیو کې د ګډون په خاطر پرون مازدیګر جنوبي کوریا ته لاړل. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اولمپیک لپاره د افغانستان دوه استازي په دغو سیالیو او تمرینونو کې برخه واخلي. افغان لوبغاړي به شاوخوا 40 ورځې په جنوبي کوریا کې خپل تمرینونه او لوبې مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت له خوا د هغه ډاکټر د بندي کولو حکم چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه بیا اساسه وباله. ډاکټر شکیل افریدی 13 ورځ په خیبر ایجنسی کې یوې محکمې په 3 کالو بند محکوم کړ. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي له تیر کال راهیسې له هغه مهاله چې امریکایي ځواکونو اسلام آباد ته نږدې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د عملیاتو په ترڅ کې وواژه، د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. د دغه کړکېچ یوه نښه دا ده چې د امریکا د سنا جرګې تدارکاتو کمیټې 13 ورځ له پاکستان سره د امریکا مرستې په سلو کې 50 کمې کړې. په دې اړه نور تفصیل له واشنګټنه د ازادي راډیو د خبریال هارون باچا په راپور کې.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند د واشنگتن خبريالانو ته پوینا کې د اوسامه بن لادن په وجلو کې له سی ای ای سره د مرستې لپاره د تورن شوی ډاکټر د بندي کولو د پاکستاني حکومت پریکړه بے دلیله و بدله.
We continue to see no basis for Dr. Afridi to be held.
نو موري وايي موږ ته په دوامدار توګه د ډاکټر افریدی د بندي ساتلو کوم اساسي علت نه تر سترګو کیږي. مرمن نولند سره لدی چې نو موري ته د اورول شوی سزا پاړه ډیر سونه ویل خو زیاته کړه چې په یاد موضوع باندې پاکستان سره پیل کړي خپل خبرې پر مخ یوسي.
We have regularly taken up this matter with Pakistan.
موږ له پاکستان سره په خبرو کې په منظم ډول دا مسله مطرح کړې او زه تمه لرم چې دغه بهیر به دوام ومومي.
I would expect we will continue to.
هم په واشنگتن کې د پینټاګون ویان جورج لیټل خبريالانو ته وویل د اسامه بن لادن په منډلو کې چې چا هم د امریکا له متحده ایالاتو سره مرسته کړې د پاکستان خلاف نه ول دوی د القاعده پر ضد کار کوي. راپورونه وایي پروسه کال د مې په دویمه نیټه د پاکستان د پټاباد په خار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د بن لادن تر وجل کېدو لګي ورځ وروسته ډاکټر شکیل افریدی ونیول شو چې د ملي خیانت په تور کې ورته د خیبر جنسای پولیټیکل انتظامی د نهې په ورځ د درې دیرشو کالو د بند او د درېو لکو او شلو زرو پاکستاني روپو د جرمانې سزا واوروله. په ډاکټر افریدی تور دی چې د پټاباد په بلال ټاون کې ماشومانو ته د ساسکو ورکولو د جعلي کمپین په ترڅ کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته په یاد سیمه کې د القاعده د پخوانی مشر د موجودیت په اړه معلومات ورکړیول. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د ډاکټر شکیل افریدی سزا کېدلو ته بعد پاکستان لخوا د امریکا د غوښتنو د پروا نه کولو د یو بل ثبوت په توګه وکتل شي. دا ایجنسی په خبره د ترهګرۍ پر ضد نړیوال جنگ کې د پاکستان په کردار شک کوونکي امریکایي کتونکي خایي وایي چې هغه پاکستان چې لا تر اوسه له بن لادن سره د مرستو په تور کې یو تن هم نه دی نیولې باید نور ورسره د یو ملګري هیواد په توګه معامله ونشي.
بیا هم پاکستان کې تم کېږو. په پاکستان کې د مطبوعاتو مخ پر ودې بهیر ته په پام ښایي ډیر خلک په دې باور وي چې د کمیت یا شمیر له پلوه دا ډیروالی د رسنیو د ازادۍ او پر هغو د خلکو د اعتماد او باور معنی لري. که څه هم پاکستاني مطبوعات د حقایقو په سپړلو او خپرولو کې ځان بې پرې بولي، بې پرې یا بې طرفه بولي، خو پښتانه شکایت کوي چې چاپي او تصویري مطبوعات له دوی سره ناسم چلند کوي او د دوی پر اصلي ستونزو سترګې پټوي. په دې اړه نور حال له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار پر راپور کې.
سره له دې چې د نور پاکستان په شان خیبر پښتونخوا هم د چاپي او تصویري رسنیو لپاره یو تود بازار دی، خو د دې سیمې ژورنالیستان، ورځپاڼې لیکونکي او کارپوهان د پښتنو په باب د پاکستاني رسنیو تګلار او قانون د دې هیواد د مرکزي دولت او پالیسي جوړونکو ادارو په شان لکره کې او نفرت ډک بولي. لیکوال، شاعر او د پښتون مجلې مسول مدیر رحمت شاه سایل وای پاکستانی مطبوعات نه یوازې دا چې په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ او نورو ستونزو د اواري هڅې نه کوي، بلکې په لوی لاس د غور ته لا پسې لمن وهي.
یو یو خبر اته تزلا لس لس زره پیش کیږي، هغه خبر چې هغه د تشدد د پاره نور لارې پیدا کوي. په دې پیښور کې چې څومره دغه سي تقریبات کیږي چې هغه د کلچر سره تعلق لري، چې هغه د آرټ سره تعلق لري، چې هغه د ادب سره تعلق لري، دا په اخبار کې نه راځي، دا په خبر کې هم نه راځي. دا څومره بے انصافي ده، دا څومره لوی ظلم دی د خپل ټول اجتماعیت سره.
ژورنالیست او ورځپاڼې لیکونکی عقیل یوسفزای د هغه لس ورځنی سیمینار او نندارتون مثال وړاندې کوي چې په پښتنو کې د زغم د نشتوالي پر زیانونو او د هنر له لارې له ترهګرۍ سره د مقابلې پر موضوع په پېښور کې ترسره شو. سره له دې چې دغه سیمینار ته له افغانستان، امریکا، برتانیا او ډنمارک نه یو شمیر انځورګر، د بشري حقوقو فعالان او د چارو کارپوهان راغلي و، خو پاکستاني مطبوعاتو یو مخ له پامه وغورځاوه.
داس یو ایونت کیږي چې هغه د امن طرف ته چي دی، یو ګام چتل کیږي، یا پښتانه چې دی هغه سپرو کې سره راغونډيږي، هغه د یو بل سره چي دی تبادله خیر کوي. دغه ته د پاکستان میډیا کوریج تم نور کوي، اهمیت هم نور کوي. دی غوړي چې پښتانه داسې شکل کې ور دنیا تور مخامخ کې چې د دین دلته خود دماکي کیږي، د چي دی خودکشتي یا دلته چي دین دشتګردي ترهګردي، د لوکل میډیا چې څومره منفي کې درپاته شوی دی، نو داسې د خاص کر د بین الاقوامي ریډوانو چې دی چې تاسو ریډیو پکې په اول نمبر باندې دغه چې دی کردار ډیر زیات مثبت مخته راغره.
ځینې پر دې باور دي چې له پښتنو سره د مطبوعاتو دغه ډول ناسم چلند په خپله د رسنیو د ادارو تګلاره ده، خو لیکوال او ورځپاڼې لیکونکی سعدالله جان برق بیا اصل کیسه څه بل ډول بولي.
مونږ لیکو، مونږ ته پته ده چې مونږ ولیکو هغه چاپ کېږي نه، هغه ویلې کېږي نه، هغه دغه کېږي نه. په 50-50 لکه روپیا تنخوا باندې عم خلک لګیا دي، خبرې کوي. څه خبرې کوي؟ ادا خبرې کوي چې کومې مونږ تاسو ټولو ته پته ده، خو هغه مونږ ته دا خبره نشي کولی چې کوم مونږ ته پته نه ده. هغه ماته دا بالکل هم نشي ویلی چې دا کارونه کیږي د دې شاته دغه تیاری وي او که نورې تیاری وي.
دا نوري نړۍ په شان د پاکستان په دولتي او خصوصي تلویزیونونو کې هم بحث او مباحثې او ګردي میزونه زیات دود دي چې تر ډیره پکې د ترهګرۍ د پښتني سیمو وضعیت او د افغانستان حالات څیړل کیږي. رحمت شاه سایل وای په دغه خبرونو کې هغه خلک بحث کوي چې په خبرې د پښتني سیمو نقشه هم نوی ور معلومه.
مسلې زما دي تاسو ګورې، زما د خاورې دي، زما د کلچر دي، زما د تاریخ دي. ما میډیا ته څوک نه راولي، زه موجود نه یم. زما په مسلو خبره کیږي بل څوک فکر، هغه زما د مسلو نه نه خبر. او داسې داسې تجزیات راته پیش کوي چې زه د نتیجې په تور به حیثیت مجموعي کنفیوز کړی یم.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو څو کلونو کې مطبوعاتو پکې د شمیر له پلوه د پام وړ پرمختګ کړی، خو ژورنال